بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې م نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حغی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزویانی ومنئ وګوردونکو نن د شنبه ورځ د 1444 هجری لمریز کال د وری د میاشتې نهمه د 1446 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې 28 او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. خوګوردونکو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې د فلسطینیانو د ملتړو پوهنتونونو او محصلینو پر خلاف د امریکا د ولسمشر ټرمپ د اقداماتو سختېدل نومیږي. ورپسې به روژه د خدای میلمستیا پروګرام اوري، بیا رڼا سرچینې پروګرام لرو او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم درته وړاندې کړو. وګوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې د ادرس دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته لایو لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. په ایران کې د قدس ورځې لاریون په ټوله دنیا کې انګازې وکړې. افغان کډوالو په مشهد کې د قدس ورځې په لاریونونو کې پراخ ګډون وکړ او ایران په میانمار او تایلند کې د زلزلې د قربانیانو له کورنې سره غمرزي اعلان کړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. په ایران اسلامي جمهوریت کې د قدس ورځې لاریونونو په ټوله دنیا کې انګازې وکړې، لکه څرنګه چې د ایران په مختلفو ښارونو او سیمو کې د قدس د نړیوالې ورځې لاریونونه ترسره شول، اروپایي او امریکایي رسنیو دا پېښه په خبرونو او انځورونو سره کوریج کړه. د ایران نه د خبر له مخې د قدس نړیوالې ورځې لاریونونو پرون سهار چې د روژې د مبارکې میاشتې د وروستۍ جمعې سره سمون درلود، په تهران او د ایران په سلګونو نورو ښارونو او کلیو کې ترسره شول. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه راپور ورکړ. لاریون کوونکو د قدس د ورځې په کلیزو او مراسمو کې د ګډون لپاره د تهران سړکونو ته راووتل. د ایران، فلسطین، د لبنان، د حزب الله او د یمنی پوځ بیرغونه هم پورته کول. دغه خبری اژانس په ځانګړي ډول هغو پلیکارډونو ته اشاره وکړه چې په مراسمو کې د حاضرو کسانو لخوا نیول شوي او پورته کړای شوي او لیکلي وو مړه دوی امریکا او مړه دوی اسرائیل. د جرمنی خبری اژان ڈی پی ایچ هم راپور ورکړ او ویلي کل په ټول ایران کې د اسرائیل پر خلاف د قدس ورځې لاریونونه ترسره شوي دي. رسنیو زیاته کړه په لسګونو زره ایراني لارکوونکو د تهران په سړکونو کې په لاریونونو کې برخه واخیسته، په ځانګړي توګه سره له دې چې په ایران کې اقتصادي شرایط ښه نه وو او د اسلامي جمهوریت د دوستلي دښمنانو پر ضد شعارونه ورکړل. د برېټانیا خبری اژانس رویټرز هم په داسې حال کې چې په ایران کې د قدس ورځې لاریونونو ته کوشش ورکړ، د اسلامي شورا د مشر محمد باقر کلیباف د وینا یادونه وکړه چې په مراسمو کې خبرداری ورکړ که واشنگټن د نوي اټومي تړون په نشتوالي کې د ایران پر وړاندې پوځي اقدام وکړي، تهران به په سیمه کې د امریکا پر اډو باندې بریدونه وکړي. د سټریټ ټایمز ورځپاڼې چې په سنگاپور کې خپریږي هم راپور ورکړه چې په زرګونو خال د قدس په ورځ د مالیزیا په پلازمېنې کوالالمپور کې سړکونو ته راووتل او له اسرائیلو د امریکا د ملاتړ د پای ته د رسولو غوښتنه یې وکړه. افغان کډوالو په مشهد کې د قدس رازی په لارینونو کې پراخ ګډون وکړ. په مشهد کې مشت افغان مهاجرینو د قدس رازی په لارینونو کې په پراخه کچه ګډون کړی. د فارس خبری اژان د راپور له مخې د قدس په نړیواله ورځ په مقدس ښار مشهد کې یو ستر لارین ترسره شوی دی. په مشهد کې مشت افغان مهاجرینو هم د تیرو کلونو په څیر په دغو مراسمو کې پراخ ګډون کړی. د قدس رازی لاریون چې د روژې د مبارکې میاشتې په وروستۍ جمعه ترسره کیږي د فلسطین د خلکو سره د تړون نوی کولو ورځ ده. په تېر یو کال کې د قدس نیوګر رژیم د امریکا د بیدارۍ غامه له تړونو په مرستې سره د فلسطین پر بې دفاع خلکو ناوړه ترهګریز بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان پخوانی حکومت چې ځان یې د امریکا متحد بله د قدس رازی لاریون منع کړی و او د هغه د ترسره کولو سره یې مخالفت کاوه. ایران په میانمار او تایلند کې د زلزلې د قربانیانو له کورونا سره خواخوږي څرګنده کړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت بیان په میانمار او تایلند کې د زلزلې له کبله د قربانیانو کورونا د دواړو هیوادونو حکومتونو او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ایران د خارجه وزارت بیان د اسماعیل بکایي په میانمار او تایلند کې سخت زلزلې ته په اشاره سره چې د لومړنیو راپورونو له مخې په دې دواړو هیوادونو کې ډېر کسان مړه او ټپیان شوي او سخت زیانونه هم اړولی دي. د قربانیانو له کورنیو د میانمار او تایلند حکومتونو او خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه او د امداد او ژغورنې په پروسه کې د مرستې لپاره خپل هیواد چمتووالی اعلان کړ. د ایرنا د راپور له مخې وړ مشوه د میانمار مرکزي سیمو کې د 2.1 ریسټره زوروره زلزله راغلی وه چې په سلهاوو کیلومتره لرې د تایلند په پلازمینه بینکا کې هم احساس شوې وه. د امریکا د زلزلې د معلوماتو مرکز ویلی دی چې دا زلزلې د ځمکې 10 کیلومتره ژوروالي کې شوې دي. د زلزلې مرکز د میانمار د دویم ستر ښار مانډالې په خوا کې یګیانګ ښار و. 12 دقیقې وروسته د 6.4 ریشتر په شدت سره یو بلې زلزلې هم دغه سیمه دوباره ولزروله او د میانمار په زلزلې کې د مړو کسانو شمیر اوس 10000 څخه اوښتی دی او د خرابایو او تاوان اندازې ته په پام سره ډېر امکان شته چې د دغو کسانو یعنی د وژل شمیر نور هم پسې زیات شي. طالبانو د اختر په مناسبت څخه د باندې 15000 بندیان خوشي کړي یا یې ورله د بند موده کم کړه. د طالبانو د حکومت مشرتبه مولا هیبت الله خونزاده د یو پرمان له مخې د افغانستان له زندانونو څخه 15015 زندانیان له بندخوانو آزاد شوي او یا یې د بند موده ورته ورکمه کړې ده. تاند خبری سیټ راپور ورکړه چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي دي چې دا حکم د کوچني اختر په مناسبت ورکړل شوی دی. د دغه حکم له مخې به 2,603 بندیان آزاد شي او 1,125 بندیانو د بند موده به کمه شي. په دغه اعلامیه کې زیاته شوې ده چې د بندیانو د خوشي کولو کړنلاره د طالبانو د سترې محکمې د تفتیش ریاست د زندانیانو چارو د سمون ادارې کورونایي چارو وزارت او استخباراتو ریاست د طالبان استازو د پلاوی د لورې مولا هیبت الله ته وړاندې شوې ده. سرچینې د خوشي کېدونکو د هغو بندیانو چې د بند موده یې تحبیب راغلی دی د جرمونو په اړه څه نه دي ویلي. په همدې اړه له کابله زموږ خبریال هم یو راپورټ راستولی دی. نور راځئ چې په ګډه یې واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو له زندانونو څخه د 450 تنو افغان بندیانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی. بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې دا ګام له افغانستان سره د دوه اړخیزو دوستانه اړیکو د پالنې ښه بېلګه بللې. په ورته مهال د سیاسي چارو کارپوه عبیدالله قاسمزی په دې اند دی چې دا ډول اقدامات کولی شي په سیاسي برخه کې تعاملاتو ته لار پرانیزي.
انتقال زندان های افغان از کشورهای خارجی از یک جهت میتونه حقوق و امتیازات زندانی های طبیعی افغان میباشند، زندانی ها را مستفید بسازه که میتونه خدمات خوبی باشه برای خود زندانی ها و از جهت دیگر تعاملات میتونه روابط سیاسی کشورها را بیشتر بساز.
همدار از سیاسی چارو بل کارپو محمد سلیم پیگیر پده باور ده چه دا گام کولی شید کابل او ابوظبی ترمنز دوستانه اړیکې لا مضبوط کړي.
واقعا تلاش های رهبری امارت اسلامی افغانستان، سفارت ها و قنصلگری ها به خاطر رهایی زندانیان افغان در کشورهای خلیج قابل تقدیر است و شاید بعد از 50 سال اخیر اولین بار باشه که به این سطح دولت افغانستان متوجه مردم خود میشه و همچنان این به خاطر تقویت روابط هم بسیار زیاد مفید است که اعتماد فی ما بین کشورها زیاد میسازه و حرف یکی دیگر میشنوه.
با بلخوا د طالبانو سرپرست حکومت سترې محکمې د کوچني اختر په مناسبت 2433 زندانیان آزاد کړي دي او همداراز 3145 نور بندیانو د بند مودې کمې شوې دي. که څه هم په افغانستان کې تر اوسه د کوچني اختر دقیقه ورځ نه ده معلومه، خو د دغه هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې ټولې دولتي ادارې ته درې ورځو پورې رخصت دي. دغه وزارت ویلي تر رخصتۍ وروسته به د دولت رسمي کار د سهار په 8 بجو پیل او د مازدیګر تر 4 بجو دوام کوي. یاد وزارت زیاته کړې چې د پنجشنبې په ورځ به رسمیت د سهار 8 بجې پیلېږي او د ماسپښین تر 1 بجې پورې به دوام کوي. فضل غنی، حقمل، تهران، راډیو کابل.
د مهاجرت نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې د مارچ په 3مه اونۍ کې 3,334 افغانان خپل هیواد ته ورستانه شوي دي، په داسې حال کې چې 6,116 نور له هیوادونو وتلي دي. IOM ویلي دي د دې زیاتوالي اصلي لامل له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه د افغانانو د خپلې خوښې بیرته ستنېدل دي. د IOM راپور له مخې د 3 اونۍ پرتله د مارچ په 3مه اونۍ کې د بیرته راتګ بهیر 2% زیات شوی دی، خو د وتلو شمیر 10% بیا کم شوی دی. بلخوا د پاکستان حکومت ټولو غیر قانوني بهرنیو او د افغان طبیعت کارت لرونکو ته امر کړی دی چې د مارچ 1 نیټې پورې له هیواد ووځي، ګنې د اپریل له لومړۍ نیټې څخه به وروسته له هیواده وویستل شي. عمران خان وایي د ترهګرۍ مسله له افغانستان سره په خبرو اترو سره حل کېدلی شي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان وایي د ټیروریزم مسله د افغانستان د حاکم نظام له چارواکو سره د خبرو له لارې حل کېدلی شي. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله ییز مذاکرات یوازینۍ لاره ده. عمران خان له زندانه په پیغام کې د خپلې واکمنۍ دورې ته په اشاره سویلی دي چې د ترینګلو اړیکو سربیره له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې کولی شي. په غزه کې د اسرائیلو د روان وحشیتوب له کبله هر ورځ 10 ماشومان وژل کیږي. په غزه کې د اسرائیلو د لیوانتوب په تازه احصایو کې د فلسطیني کډوالو د مرستې او کار موندنې سازمان انروا وویل په دغه سیمه کې هر ورځ 10 فلسطیني ماشومان وژل کیږي. صهیونیست رژیم په دې وروستیو اونیو کې په غزه کې د فلسطینیانو پر خلاف خونړیو بریدونو ته زور ورکړی او دې مسلې اوس نړیوالې ټولنې اندېښمنې کړې دي. انروا په خپل تازه ورنیز راپور کې ویلي دي یوازې د مارچ له 13 نه تر 13 نیټې پورې په موده کې په زورو د څه د باندې 1,240,000 خلکو په زوره د بېځایه کېدو خبرونه ورکړل شوي دي او 15,000 فلسطینیان د قدس په ورځ په مسجد الاقصی کې د جمعې لمونځ کې ګډون وکړ. په نیواکي فلسطین کې د اشغالګر رژیم د پوځ لخوا د لګول شوي محدودیتونو سره سره شاوخوا 15,000 فلسطینیانو په الاقصی جومات کې د روژې د مبارکې میاشتې د وروستۍ جمعې په لمانځه او د قدس د نړیوالې ورځې په دستورو کې ګډون وکړ. هیر نه خبر یجان د مشر د شروع کوې پانی په حواله راپور ورکړی چې د بیت المقدس د اسلامي اوقافو ادارې د قدس په نړیواله ورځ په الاقصی جومات کې د جمعې په لمانځه کې د ګډون کولو شمیر شاوخوا 15,000 تنه اټکل کړی وو. دا په داسې حال کې دي چې نیوګر ځواکونو د لویدیځې غاړې څخه بیت المقدس اشغال شوي ښار ته د جمعې په لمانځه کې د ګډون کولو لپاره د عبادت کوونکو په ننوتلو سخت بندیزونه لګولي وو. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د فلسطینیانو د ملتړو پوهنتونونو او د محصلینو پر خلاف د امریکا د ولسمشر ټرمپ د اقداماتو سختېدل نومیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په 2م پړاو کې هغه کړنلار بیا خپل کړه چې د خپلې ولسمشرۍ په اول پړاو کې له صهیونیست رژیم څخه په پراخ او بې مخینې ملاتړ کې درلودله او له اسرائیلو د ملاتړ او له فلسطینیانو سره په مخالفت کې نوي اقدامات کړي دي. په دغو اقداماتو کې په امریکا کې دننه د فلسطین له ملاتړو پوهنتونونو او محصلینو سره سخت چلند هم شامل دی. فصله دې چې ټرمپ د صهیونیست رژیم پر خلاف د مظاهرو او پرلتۍ په وجه په نیویارک کې په کولمبیا په هانتون باندې مرستې بندې کړې. دغه په هانتون د هغه د راضی کولو په هدف ځینې اقداماتو ته مجبوره شوې ده. په دې لړ کې د کولمبیا د مشرانو د کمیټې رئیس ډیوډ گرینوالد په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دغه په هانتون موقته مشره کترینا آرمسترانګ به له خپل مقام ته څنګ ته شي او د په هانتون د طبي مرکز مشرۍ ته به ستنه شي. همداشان تیراونه کولمبیا په هانتون نایوډر پراخو بدلونونو سره موافقه وکړه چې د امریکا د حکومت 400 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړی شي. د ټرمپ حکومت ادعا کړې ده چې دغه پوهنتون له یهود دښمنۍ سره د مقابلې او د غزې له پلوي اعتراضونو سره د مقابلې لپاره پوره اقدامات نه دي ترسره کړي. په دغو بدلونونو کې د پوهنتون په ساحه کې د یوې نوې پولیس ځواک جوړول، د ماسک کارولو جزئي بندیز او د لویدیځ آسیا، جنوبي آسیا او د افریقا د مطالعاتو د برخې د علمي کادر د کنټرول حسپول شامل دي. د کولمبیا پوهنتون غړو همداشان نورو کسانو دا کار د بهرني نفوذ په وړاندې د بمیخینی تسلیم بیدا په توګه وغنده. د بودیجې د بندولو پر ګواښ سربیره کولمبیا پوهنتون همداشان د بهرنیو محصلینو د فعالانو د ځپنې په مرکز کې دی چې د غزې د جنگ په دوران کې د پوهنتون په انګړ کې 2023 او 2024 میلادي کلونو په مظاهرو کې د غزې له خلکو ملاتړ خودلی و. په دې لړ کې مهاجرتي مامورینو د کولمبیا پوهنتون فارغ التحصیل او محصل فعال محمود خلیل د روانې میاشتې په اوایلو کې په پوهنتون پورې اړوند د پلیټ کې ونیو. د امریکا حکومت له هیواده د خلیل د ایستلو کوشش کوي. دا په داسې حال کې دي چې هغه گرین کارډ لري. خلیل محکمې ته شکایت کړی دی او ویلي دي چې د بیان د ازادۍ له حقوقو د استفادې په وجه چې د امریکا په اساسي قانون کې ملاتړ شوی دی سزا شوی دی. د ټرمپ اقداماتو د مدني حقوقو او کډوالو د مدافع ډلو اعتراض راپارولی دی. هغوی د امریکا حکومت په بېانصافۍ سره د سیاسي منتقدانو په هدف ګرځولو تورنوي. ډونالډ ټرمپ د مدرک له وړاندې کولو پرته خلیل د حماس غورځنګ په ملاتړ تورن کړی دی، خو د خلیل حقوقي ټیم وایي هغه له حماس غورځنګ سره هیڅ اړیکه نه لري. ټرمپ مدعی دی چې په امریکا کې د فلسطین د ولس پلویان د یهودیانو دښمنان دي، خو دغه پلویان بیا وایي چې په غزې ترنګ د اسرائیلو په حمله د هغوی له نیوکې او د فلسطینیانو له حقوقي له ملاتړ څخه په غلطۍ سره د یهود دښمنۍ اخیستون کیږي. ټرمپ د امریکا په پوهنتونونو کې د فلسطین ملتړي معترضان د ګرایي د کرایه بلوګر بللی دی او مدعی دی چې زیاتره په دې کې محصلین نه دي او هغه بلوګر دی چې د پیسو په بدل کې دا ډول اقدامات کوي. هغه ویلی دی موږ دغه کسان پیدا کړی دي او زندانی کړی دي او له هیواده به وباسو چې بیګا بیا هیڅ کله بیرته راستنه نشي. د امریکا ولسمشر له دې مخکې هم د سوشل پانګې په نامه د خپلو ټولنیزو رسنیو په یو پیغام کې ویلي دي په هر هغه ښوونځي، کالج یا پوهنتون به ټوله فیډرل بودیجه بند شي چې د غیر قانوني اعتراض اجازه ورکړي. د ویلو ده چې په غزې ترنګې باندې د سیونیست رژیم او د غزې په جنګ کې د دغه رژیم لخوا د فلسطینیانو نسل وژنې او د بېمخینه جنایتونو دوام په امریکا کې د محصلینو اعتراضونو د زیاتېدا سبب شوی دی. دا تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
گرانو قدرمنو روژتیانو پدی هیله چی روغ جوړ بیا است. دادی زال اسقر عبیدی او زما ملګری
زیب شاهین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې روژه د خدای میلمستیا نومې لړۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو او له مینې او خلوص نه ډک سلامونه هم تاسو ته وړاندې کړو. امید دی چې د پروګرام د اورېدو فرصت به ولرئ.
Thank you.
رمضان مبارک میاشت په خپل ټولو برکتونو خلاو سره په ختمه دوده خدا هغه خوشبویانې به زمونږ د جون په فضا کې باقی پاتې وي. هغه کسان چې په دې میاشت کې د خدای پاک د بندګۍ خوږ خوند وسکه او په دې کې کامیاب شول چې خپل دندې ترسره کړي خوشاله دي. په عین حال کې هغه کسان چې دغه نورانی شپې ضایع کړي غمجن دي، یا چې د روژې د مبارکې میاشتې پښتون سره په دې پوه شو چې په جون کې د داسې ساعتونو ورځو او شپو شتون ته څومره حاجتمند یو. ورځې د خدای پاک له اطاعت سره اخل شوي او شپې له مهربان پروردګار سره د راز و نیاز له خوشبویه ډکې دي.
یوه هغه څیزه چې نن سبا زیاتره انسانان یې په خپل ژوند کې خالي ځای محسوسوي شادي، خوشحالي او خوشبختي ده. نن سبا لویدیځو تمدنونو د لوبو او مشغولتیاو زیاتې وسیلې د انسانانو په اختیار کې ورکړې دي او په مشر کې زیاتره کسان له مخکې نه زیات هر ورځ د دغو وسایلو استعمال ته مخه کو. خو له دغو هر سبا وجود هر ورځ د ډپریشن او چټي احساساتو اندازه مخ په زیاتېدو ده. کدای سي وویل سو چې د لویدیز تمدن لشور، غوغا، شاد او خوشحال ظاهر لري خو باطن یې له جمود، سستۍ، سوړوالی او ډپریشن څخه ډک دی. په اسلام کې هغه څه چې د مؤمنانو د زړونو د اطمینان او د روح د آرامش سبب ګرځي د خدای پاک یاد دی. خدای پاک په قرآن مجید کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی آگاه وسه چې زړونه د خدای په یاد سره آرامش مومي. د خدای په یاد سره د دوغو آرام موندونکو زړونو خوشحالی د خدای پاک له بندګۍ او د هغه د مخلوق له خدمت نه بغیر څه نه دي. د اسلام د مبین دین د بزرګانو له نظره د مؤمنینو د زړونو د خوشحالۍ یوه لاره صدقه ورکول دي. صدقه په ژوند کې د زیاتو برکتونو د نازلېدو سبب ده او له دوغو څخه یو برکت د خوشحاله ژوند کولو نعمت دی.
په اسلام کې دوه ډوله صدقه مقرر شوې ده، یو ډول واجب صدقات دي لکه زکات او نور دغه شان صدقې. زکات په کار دی په فرض وخت کې او معلومې اندازې سره شرعي حاکم ته ادا کړی شي چې په هغو خاصو کارونو کې چې دین ټاکلی دي خرچ شي، خو د مستحبو صدقاتو اندازه وخت او ځای مو خپل ټاکو. د اسلام قدرمند پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حضرت امام علی علیہ السلام ته چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خپل ځان دی سپارښتنه کړې ده چې د صدقې په ورکولو کې هر څومره چې کولی شي کوشش وکړه، که حتی د خلکو په نظر کې اسراف هم وي، او مطمئن اوسه چې د صدقې په ورکړه کې زیاتوالی کوم اسراف نه دی. خدای پاک فرمایي هیڅ چیز نشته مګر دا چې د اخیستلو لپاره مې ورباندې یو کس ګمارلې دی، بے له صدقې چې هغه په خپل لاس له بنده خلم. د خدای ګران رسول صلی الله علیه و سلم فرمایي هم هغه ډول چې تاسو د اس یا اوخ د بچی پالنه کوئ، خدای پاک هم د هغه یوې دانې خرما یا د ډوډۍ د یوې نوړې چې مو صدقه ورکړي وي پالنه کوي تر دې چې د احد د غر په اندازه شي.
په دې دنیا کې د مؤمنینو د زړونو له خوشحالۍ او په رزق او روزۍ کې له زیاتوالي او برکت نه علاوه د قیامت په ورځ چې ټوله ځمکه په اور تامبه وي، صدقات به د مؤمن په سر سیوري وغوړوي او هغه به د هغې ورځې له سختۍ څخه په امان کې وساتي. د خدای د ګران رسول صلی الله علیه وسلم د وینا له مخې په هر مسلمان فرض دی چې هر ورځ دی صدقه ورکوي، او صدقه ورکول یوازې چاته د مال بخشش نه دی، بلکې د خلکو للارې د زیانمنو سیزونو لری کول، داسې کس ته لاره ښودل چې لاره ورڅخه ورکوي، د بیمار پوښتنې ته ورتګ، امر بالمعروف او نهی عن المنکر، او حتی نورو ته د سلام ځواب ورکول د صدقې نمونې دي. او البته تر ټولو غوره صدقه دا ده چې د روژې په مبارکه میاشت یا د جمعې په ورځ ورکول سي، نو ځکه اسلام د مؤمنینو مخې ته د خوشحاله ژوند کولو لپاره زیاتې او مختلفې طریقې خلاصې کړې دي. داسې خوشحالي چې حتی په مادي دنیا پورې هم محدوده نه ده، او په آخرت کې هم به زموږ سره مله وي. اسلامي تمدن د لویدیځ د مادي تمدن په پوټه ساده ظاهر او لکه کړتیاو پاک دی، خو باطن یې شاد، خوشحاله او تر و تازه دی. خدای دې وکړي چې ډیر ژر د دغه غني او وده ورکوونکی تمدن د مخ په زیاتېدو غوړېدنې کتونکي وسو، او خدای دې وکړي چې موږ هم د دغه تمدن په پراختیا کې رول ولوبوو.
د روژې په مبارکه میاشت کې د خوړو له صحیح طریقې سره د اړوندو ټکو د بحث په دوام کې په تیر پروګرام کې د هغو خوراکونو په اړه چې پکار دی په پېشمنۍ کې وخوړلی شي له تاسو سره وغږېدو. په دې پروګرام کې د پېشمنۍ د خوړو لپاره روغتیایي او طبي سپارښتنې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. پېشمنۍ ته نوې خېدل بشپړه تېروتنه ده، او په اوږده موده کې د روژتیانو د کمزورۍ او بې حالۍ سبب کیږي، نو ځکه پکار دی د پېشمنۍ خوړو هیڅکله پرې نږدي، ځکه چې د پېشمنۍ نه خوړل د بدن کمزورۍ او عضلاتو د تحلیل سبب کیږي. پېشمنۍ پکار دی د غرمې د ډوډۍ په شان وخوړی شي. همدارنګ پکار دی داسې وي چې د تندې احساس لږ تر لږه اندازې ته ورسول شي. هغه خوراکونه چې اوبه جذبوي لکه مکارونی، د دیګ په بیخ کې ورید شوی خوراک، او آش یعنی د مختلفو ساګونو جوړ شوی یو ډول خوراک تنده پیدا کوي. د سلادو او هندوانې استفاده تر یو زیات حده د تندې مخه نیسي.
د دې لپاره چې د روژهدارۍ په دوران کې لږ تنده ولري، غوره دا ده چې د پېشلمۍ د خوراک په پروګرام کې د کوکو، تور بانجانو، سوسیس او کالباس، کیچپ، وږي او پیاز پشان خوراکونو، او همدارنګه له زیاتو غوړو او زیاته مالګینو خوراکونو چې د روژهدارۍ په دوران کې د تندې د زیاتېدو سبب ګرځي ډډه وکړئ. ډوډۍ او کمه مالګه لرونکي پنیر له اومو شنو سبزیو یا غوزانو یا یو ګلاس شیدو سره استعمال د پېشلمۍ یو ډیر ښه خوراک ګڼل کیږي، ځکه چې له سپک حجم نه علاوه زیات طاقت لري. د پېشلمۍ خواړه ښه دا ده چې مختلف خوراکي مواد ولري. دا ټکي د ځوانانو لپاره زیات اهمیت لري، او په کار دی د قند او چینو او پروتین لرونکو او له انرژي ډکو خوراکونو څخه استفاده وشي. کوشش وکړئ په اوبو کې پاخه سوي او خورا لرونکي او کمه مالګه لرونکی پخلی استعمال کړئ. د پېشلمۍ په وخت د جلبیو یعنی جلبیو او مټایانو په شان خوږو خوړل د شو د روژهدارۍ په دوران کې د وینې د شوګر د ژر غورځېدو او د لوږې د احساس سبب کوي. کوشش وکړئ چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوبه، رس او اوبه لرونکي میوې او سبزیجات زیات استعمال کړئ چې د ورځې په دوران کې له لوږې سره مخامخ نسی.
دا خبره هیر نکړی چې دا پښمنی په وخت زیات خوراک خوړل نه یوازې دروجې په ورستیو ساعتونو کې د لوګې د احساس مخه نه نیسي، بلکې له پښمنی ورسته په اړومبنیو ساعتونو کې د انسان په معده او د هاضمې په سیستم باندې زیات دباو راوړل کېږي، چې د هاضمې د خرابېدو، د خېټې د درد او د معدې د ګیس په شان علامتونو د څرګندېدو سبب کېږي. د معدې له سوځېدو او د تروو اوبو راتللو څخه د مخنیوي لپاره د ډوډۍ له خوړلو نه پس اوبه وڅښئ، او له خوړو نه بې له سزنډه وروسته اوده کېدو نه ډډه وکړئ. د پښمنۍ له خوړلو وروسته خدا ده چې د تندې او د خولې د وچېدو د کمېدو لپاره د غاښونو د برش وهلو په وخت ډېر کم ټوت پیست استعمال کړئ.
د پښلمې په وخت د کوکو سبزی د مختلفو ساګونو ترکیب دی، د لوګانو او ساګونو کیټلس او د چپلی کبابو، شامی کبابو، اوریت چرګوټي او کبانو په شان غوښو خوړلو ډډه وکړي.
د خدای د لارې سالکان د روژې مبارکه میاشت د خپل کال شروع ګرځوي، او په دې میاشت کې د خپلو عملونو حساب کتاب هم په ډیر زیرتیا سره کوي، او د دې کار په خاطر د ځان لپاره د یو درون پروګرام تابعیا کوي او ورباندې عمل کوي، چې د دې میاشتې د خدای د میلمستیا له میاشتې د اسمان د ورونو او د الهي مغفرت او رحمت د ورونو د خلاصېدو د میاشتې له نورانی شیبو نه زیاته استفاده وکړي، د هر زمانه د متقی عالمانو له سیرت پیروي زیاتې ګټې لري. له دغو څخه یوه ګټه دا ده چې د وخت په تیریدو او د انسان د ژوند په طریقه کې په بدلون سره نویو مسایلو رامنځته کیږي، چې د هغو عالمانو رد عمل چې د خدای پاک د لارې سالکان او عارفان دي، د هغو بندگانو لپاره چې د الهي نزدېکت په لار تک کول غواړي لار خلاصونکې دی.
جلیل القدر دینی عالم میرزا محمد جعفر انصاری چې د شیخ مرتضی انصاری له خپلوانانو د خوزستان سیمې له نامتو مراجعو څخه او د قرآن مجید حافظ وو، دغه په باره کې لیکل سوي دي چې د خپلو هغو درسي و غیره مشغولتیا او باوجود هیڅکله هغه عبادتونه چې د بلوغت له عمره ورباندې بوخت وو هیڅکله پرې نه شودل. هغه به د ورځې شپې له نوافلو، د قرآن مجید د یوې پارې له تلاوت او د حضرت جعفر تیار نومې وژد لمونځ نه علاوه هر ورځ په ولاړې زیارت جامع او زیارت عاشورا لوستل، او د عبادت په وخت به یې خاصه توجه کوله. حافظه یې ډېره عجیبه وه. قرآن مجید له منځنه پس دعاګانې او اعمال د هرې میاشتې او هرې ورځې او شپې او د روژې د مبارکې میاشتې ټولې دعاګانې او اعمال یې یاد وو، او د روژې په مبارکه میاشت کې به تل په عبادت بوخت وو. له پاک ربه غواړو چې د دې مبارکې میاشتې په دغو ښکلو او روحاني شیبو کې زموږ سره دیني بزرګانو په پیروۍ کې مرسته وکړي.
عزتمنو دوستانو، د دې پروګرام وخت په همدې ځای ختمیږي، نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
درانا سرچینه
د
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، درنه سرچینه له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په نننی پروګرام کې به د قرآن مجید د احزاب سورې د څلورم او پنځم نمبر آیتونو شان نزول په اکله له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملو اوسئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په مکې کې لارافات سره نږدې د نخله او طیب ترمنځ په یوه پراخه دښتې کې اوکاز نومې بازار و. دغه بازار به د هر کال په یوې میاشتې کې د خلکو له ګڼې ګوڼې ډکېده او ډیر پیر پلور به پکې ترسره کېده. دغه بازار د جاهلو عربو د مشهورو شاعرانو او ویناوالو د ځان ښودنې ډګر هم و. عربانو به خپل ټول علمونه، تاریخونه او حکمتونه په شعر کې منعکس کول. په همدې وجه به شاعران په بازارونو کې حاضرېدل چې نور قبایل او قومونه یې شعرونه واوري. دغه شعرونه زیاتره د هغوی د پلارونو د یادونې او د تیرو جنګونو او بریاو په نسبت د ویاړ او غرور د احساس په باره کې و. په اوکاس کې به د ډول ډول شیانو په پیر پرول سربیره د موریانو معاملې هم ترسره کېدلې. د تاریخ په کتابونو کې د مریاتو راغلی دي عربان تل په جنگ جګړو او دیوبل د مال او حال په لوټلو لګیا وو. د مغلوبې قبیلې ښځې، سړي او ماشومان به یې اسیران کول او بیا به یې د مریانو د پلور په ګڼو بازارونو کې چې تر ټولو مشهورې د اوکاس بازار و خرڅول.
زید بن حارثه په ماشومتوب کې له خپلې مور سره یو ځای د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره د ثعلبه قبیلې په لور روان و چې شکمارانو پرې حمله وکړه او د هغوی له لوټولو وروسته یې زید اسیر کړ. هغوی زید د مکې اوکاس بازار ته بوتله او د غلام او مریې په توګه یې وپلورله. د حکیم بن حزام په نامه یو کس هغه واخیسته او خپلې امه یعنی ترور حضرت خدیجه ته یې ډالۍ کړ. خدیجه بی بی هم له حضرت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم له سره واده ورته زید هغه ته ډالۍ کړ. رسول الله مبارک چې لا په پیغمبرۍ و نګمارل شوی سمدستی زید د خدای په لار کې آزاد کړ او بیا یې په مینې او مهربانۍ سره په خپل کور کې وساته. کلونه پس زید د حج په ورځو کې د خپل قبیلې ځینې خلک ولیدل. د هغوی په ذریعه مور او پلار ته د خپل سلامتیا خبر ورساوه او وی ویل: زما پلار ته ووایاست چې زه دلته له تر ټولو مهربانه پلار سره اوسیږم. کله چې د زید پلار د هغه پته ترلاسه کړه نو له خپلې ورور سره یو ځای مکې ته راغی چې زوی یې خپل ښار ته ستون کړي. په دې وجه حضرت ابو طالب ته ورغی او ویې ویل: ای ابو طالبه، زما زوی مکې ته راوستل شوی دی او اورېدلی مې دی چې ستا د وراره یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم غلامی کوي. زه غواړم چې محمد هغه په ما را خرڅ کړي او یا یې آزاد کړي او ما ته یې راوبخشي. ابو طالب خبره پیغمبر اکرم ته وکړه. رسول الله مبارک وفرمایل: زید آزاد دی، هر چیرته چې وغواړي تللی شي. د زید پلار حارثه ډیر خوشحال شو او له پیغمبر اکرم څخه یې مننه وکړه او په بیړه د زید په لور ورغی چې له ځان سره یې بوزي. خو په ناباورۍ سره یې ولیدل چې زوی یې غمجن شوی او له ځایه نه خوځي. د حارثه باور نه کېده چې د هغه زوی زید دومره د پیغمبر لیواله شوی او د مکی حال و هوا هغه د ځان پابند کړی دی. دا شان چې لخپل کور کهول او مور او پلار څخه لیرواله هم ورته آسان کړی دی. کله چې د زید پلار له ځان سره د تک لپاره په حارثه زور راوړی نو هغه د موجودو کسانو د حیرانتیا په مینځ کې پلار ته وویل: سره له دې چې پیغمبر زه آزاد کړی یم او له تا سره تللی شم خو زه له پیغمبر څخه لیرې کیدل نشم زغملی او ورڅخه نشم بیلیدلی. پلار یې ورته وویل موږ په عزت سره ژوند کوو او د مریتوب شرم نشو زغملی، په دې وجه که نور څه نه وي نو د خپلولۍ د حسب و نسب او د شرافت د ساتنې لپاره په مکه کې له پاته کېدو تیر شه او له ما سره خپل وطن ته راستون شه. زید یوه شیبه د خپل پلار سترګو ته وکتل او ویې ویل زه غلام نه یم، زه آزاد یم او په خپله فیصله کولی شم. ما پریکړه کړې ده چې په مکه کې پاتې شم، ځکه چې حتی یوه شیبه هم له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه لیرې نشم پاتې کېدلی. د زید پلار چې کله د خپل زوی له خولې دا خبره واورېدله نو ناهیلی شو او صبر یې تمام شو. په قهر سره یې چغه کړه ای د قریش قبیلې خلکو، گوا وبوسئ چې زه له خپل زوی زید نه بیزاره شوم، هغه له دې وروسته زما زوی نه دی. د حارثه چغې ټول خلک غلي کړي وو او زید په حیرانتیا سره خپل پلار ته کتل، ګوندې په دې تمې وي چې پیغمبر یو څه ووایي او حوصله وکړي او یا یې له دې دوه زړي توبه خلاص کړي. پیغمبر اکرم چوپتیا ماته کړه او د حارثه د سخت فیصلې په ځواب کې وویل ای قریشو، تاسو پوشئ او ټول گوا وبوسئ چې له دې وروسته زید زما زوی دی. په دې جملې سره د زید له سترګو د خوشحالۍ اوښکې روانې شوې او بې اختیاره په سجده پرېوت او د خدای شکر یې وکړ. له هغه وروسته به زید د پیغمبر زوی ګڼل کېده. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په نیست د زید محبوبیت او اړیکه دومره پیاوړی او نږدې شوه چې خلکو به ورته د ابن محمد یعنی د پیغمبر د زوی غږ کاوه او رسول الله مبارک پرې زید الحب یعنی محبوب زید نوم کې خوده. زید د اسلام له راتلو وروسته دریم مسلمان دی.
قدرمن اوریدونکو، کله چې زید د واده کولو نیت وکړ نو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورله د خپل عملور زینب وغوښتله. دلته یوه مهمه خبره چې باید وکړو دا وه چې دغه واده د جاهلیت د یوه غلط رسم د ماتولو سریزه وګرځېده، ځکه چې د جاهلیت په زمانه کې به هیڅ مشهورې او بشزیخته ښځې له غلام سره واده نه کوه، حتی که د لوړو انساني ارزښتونو خاوند هم وایي. البته څه موده پس دغه واده په طلاق ختم شو او یو بل غلط دود یې باطل کړ. زینب کبو یو کال د زیاد په کور کې تیر کړل، خو بیا یې ترمنځ اختلاف راغی. د بیلتون فیصله یې وکړه. په همدې وجه زید رسول الله مبارک ته ورغی او له خپلې ښځې ورته ګیله وکړه او اجازه یې ترې وغوښتله چې طلاق یې کړي. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه صبر او زغم او له خپلې میرمنې سره اخلاقي تفاهم ته ور وبله او ورته وفرمیل له الله وویرېږه او ښځه دې له ځان سره وساته. خود زید او زینب ترمیان د تفاهم او روغې رامنځته کولو لپاره د رسول الله مبارک او د ځینو مرګلو له هلو ځلو سره سره دغه واده په جدایۍ او طلاق ختم شو.
عزیزانو، د جاهلیت په زمانه کې رسم دا و چې د خپل زوی هم د انسان د خپل زوی په شان ټول حقوق ولري، یعنی له پلندر څخه به ورته ارث او میراث رسېده او د پلار ښځه به په زوی او د زوی ښځه به په پلار حرامه وه. رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د دغه غلط دود د ختمولو لپاره د خولې د زوی شزه له طلاق وروسته په نکاح واخیسته ترڅو وخی چی چاته زوی ویل حقیقتونه نشي بدلولای، ځکه چې د پلار او زوی اړیکه یو طبیعي اړیکه ده او دغه اړیکه په الفاظو، تړونونو او شعارونو سره هیڅکله نه ترلاسه کیږي. که څه هم دغه واده د اسلام په دښمنانو کې یو ستر جنجال جوړ کړ او د هغوی د ناوړو تبلیغاتو لپاره یوه پلمه شوه، خو پیغمبر اکرم د دغه جاهلانه سنت د ختمولو لپاره دغو ټولو جنجالونو ته غاړه کیښودله. دلته د قرآن مجید د احزاب د مبارکې سورې د سلرم آیت یوه برخه او هم پنځم آیت نازل شو او چې پکې فرمایي: او ستاسو زامن بلیلی ستاسو، یعنی حقیقی زامن ندی گرزولی، دا خو ستاسو د خولې خبرې دی، او خدای دی چې حق وایي نه تاسو، او هغه دی چې سمه لار ښیي. او هغوی بلیلی زامن د خپل پلرونو په نامه وبلی، دا د خدای په نزد زیات صحیح کار دی، او که پلرونه یې نه پیژنی نو په دین کې ستاسو ورونه او ملګری دی، او که خطا شوی یاست په بدلی نامې مو غږ کړی دی نو په تاسو څه ګناه نشته، خو هغه څه چې قصدن یې وایست حساب کتاب به یې کیږي، او خدای ډیر بخښونکی او مهربان دی.
وګوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لتا اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبوی.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې د تلپاتې خوشبو په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په هکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائي د ویناو جاج اخلو. په دې نننی پروګرام کې په الهي نعمتونو باندې د مغروره کېدو او هغه خپل د ځان د ګڼلو په هکله خبرداري ورکوي. په دې هیله چې دا پروګرام تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو وینا کې فرمایلی دي: په قرآن کې دوه ځله یو عبارت راغلی دی چې هم په سوره زمر کې دی او هم احتمالاً په سوره لقمان کې، چې وایي خدای انسان ته یو نعمت ورکوي خو انسان د نعمت له ورکوونکي غافل کیږي او فکر کوي چې دا خپل هم دی دی چې توانېدلې دغه نعمت، دغه موقعیت او دغه فرصت لاسته راوړي. بالکل همدغه عبارت د قارون په حق لده چې کله پرې اعتراض وشه چې دغه نعمتونه له خدای څخه وګڼه او خپله برخه ترې واخله، خو هغه د خدای په لار کې ولګوه، نو هغه په جواب کې وویل، خپل مې ګټلې ده او زما خپل هنر ده. دا هم هغه ستره تیروتنه ده چې ممکنه ده لمونږ ټولو وشي، په ځان غره کېدل. بیخي همدغه قضیه په خدای باندې غره کېدل دي. د فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور آیت شریف په خدای تعالی باندې د غره کېدو په حق لده، په خدای هم مغره کېږي. امام زین العابدین علیه السلام په خپل صحیفه سجادیه دعا کې فرمایي، په خدای باندې مغروره کېدل یعنی په ناحقه له خدایه توقع کول، بے له دې چې انسان کوم نیک او صالح عمل وکړي له خدای څخه انعام وغواړي. دا چې انسان ووایي زه خو د خدای ښه بنده یم او خدای به مې خامخا مرسته وکړي، دا چې انسان له الهي زغمه ناوړه استفاده وکړي او ګناه ته دوام ورکړي، د خدای له عذابه ځان خوندي وګڼي، دا ټول په خدای باندې غره کېدل دي. گرانو دوستانو، د دې وینا وخت په همدې ځای پای ته رسی، نو موږ هم تاسو له حضوره اجازه غواړو.
Thank you.